द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا چې ودا د خالی شنبې ورځ د کال 2013 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې د ماښام 8 بجې دی، افغانستان کې ونیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې دروځي 11 بجې سوې دي. د وایس اف امریکا دی وایي وسطه خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو زکلسوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شراغ لاست وی یو سره ملګری اوسئ. یو وسطه خبری خبرونه کې تفصیلی راپورونه او خبرونه لرو، خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکی.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای په 15 نیټه شبو انتخاباتو اولنۍ نتیجې خپرې کړې دي چې تر مخه یې د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی 270 څوکو کې 115 سیټونه ګټلې دي.
پی ټی آی ګوند چې کوم یو مرکزی لیډر دی نعیم الحق، هغه نن د میډیا سره خبرو کې ویلي دي، تمه څرګنده کړې ده چې د 14 اگست نړیوال دی به عمران خان د ملک نوی وزیر اعظم په حیثیت باندې خپل سوګند پورته کړي.
د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونو د غړو لخوا د جولای په 15 نیټه تر سره سوو ټول ټاکنو د نتیجو په ضد نن هم په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه سوي. د پاکستان ګڼ سیاسي ګوندونو تور لګولې د جولای په 15 سوي انتخاباتو کې ټګي سوي دي. د فضل الرحمن د ګوند پلوي یو احتجاج کوونکی وایي
خدا سے معلوم ہے کہ فوج اور عدلیہ دوارا دی فیصلے مناسب ندی اور دا قوم دا جذبات و عکاسی نہ کہیں.
د افغانستان د طالبانو یو مشر د خبرې پخلی کړی چې په افغانستان کې د امن په اړه د امریکې سره د هفته د قطر پایتخت دوها کې نیغ په نیغه خبرې شوې. اخوا د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په سرخار جلال آباد کې وسلوالو د صحت په یو تربیتي مرکز حمله کړې.
اوز د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جولای په 15 نیټه شبو انتخاباتو اولنۍ نتیجې خپرې کړې چې تر مخه یې د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی 270 څوکو کې 115 سیټونه ګټلې دي. خو تحریک انصاف قومي اسمبلی کې په کار د 180 سیټونو ساده اکثریت ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. انتخاباتو کې مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی 48، پیپلز پارټۍ 43 او مذهبي ګوندونو اتحاد متحد د مجلس عمل 12 سیټونه اخستری. مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم او په متحد دا مجلس عمل کې شامل مذهبي ګوندونو د جمعې په ورځ د ټولو پارټو د بي غونډې وروسته د انتخاباتو نتیجې رد کړي او اعلان یې کړي چې په ټول ملک کې په انتخاباتو کې په غټه کچا شو درغلیو خلاف به احتجاجي تحریک چلوي. خو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي د خپل پارټۍ مرکزی اگزیکټیو کمیټۍ د غونډې وروسته به خپله د راتلونکي تګلاره اعلانوي. که څه هم پیپلز پارټۍ په انتخاباتو کې په غټه کچه د درغلۍ تورونه لګولي، خو د پارټۍ کوم مشر د سیاسي پارټو په غونډه کې برخه نه ده اخیستې. چا چې د دې وړاندې هم په دغه ورځ د انتخاباتو نتیجو وروسته د خپلې پارټۍ غونډه رابللې وه.
د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا د جولای په 15 نیټه تر سره سوي ټول ټاکنو د نتیجو په ضد نن هم په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه سوي. د پاکستان ګڼ سیاسي ګوندونو تور لګولې د جولای په 15 سوي انتخاباتو کې ټګي سوي ده. نن د خبر پښتونخوا په ازاره ډیویژن کوهارد په نو یو شمېر نور شهرونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا مظاهرې سوي دي. تیره ورځ د پاکستان د دینی ګوندونو ائتلاف ته مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میا شهباز شریف په مشرۍ تر سره سوي ټول ګوندیز کانفرنس کې زیاتره سیاسي ګوندونو په دې خبره سلا سوي دي چې ټول ټاکنو کې کامیابه ګرځول سوي پارلمان غړي به سوګن نکی پورته.
د پاکستان د انتخاباتو سرنه کوونکې د یورپی یونین مشن او کامن ویلت مشن د جمعې پر ورځ په خبري کانفرنس کې ویلي دوی ته په انتخاباتو کې د درغلۍ ثبوتونه ترلاسه شوي نه دي، خو ویلي د انتخاباتو په ماحول او عمل باندې فکرمندۍ لري. د یورپی یونین د انتخاباتو سرنه کوونکې مشن مشر ویلي چې په سیاسي ګوندونو، د پارټۍ په مشرانو او امیدوارانو او په انتخابي چارواکو باندې یو شمېر خونړو حملو د انتخاباتو عمل متاثره کړی.
مطبوعاتی راپورونو تر مخه ایس ای په اسلام آباد های کورټ کې اپیل جمع کړی چې پکې خواسته کړی شوکت عزیز د فوزی خفیه ادارو په ضد ورکړسوي خبري د عدالتي کاروایي څخه لري کړی. تیرونه د بدرګه کسانو د قضیې د اورمنې په محل د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی په فوزی عدالت د فوج په عدالتي نظام کې د لاسوهنې تورونه لګولې. په دې اړه نور تفصيلات هم په راپور کې.
پاکستان کې سیاسي ګوندونو ترڅنګ د اعلی عدلیه د قاضیانو لخوا د طاقتور فوز په عدالتي او حکومتي چارو کې د لاسوخنې په سر سخت برګون پلیدو کې راځي. تیرونه د بے درکه تنانو د کیس اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی په طاقتور فوز باندې عدالتي او انتظامی چارو کې د لاسوخنې تورونه لګولي. جسټس شوکت په ډک عدالت کې ویلي چې آی ایس آی د بے درکه تنانو د فوز سره تړلي نورو قضیو د اوریدنې لپاره د خپل خوخي عدالتي بینچونه جوړول غواړي او د جسټس شوکت صدیقی په خبره د دې لپاره فوز په اعلی عدلیه باندې فشار اچوي. جسټس شوکت صدیقی دا الزام هم لګولو چې ګنې د فوز خفیه ادارو چارواکي د عدلیه د قاضیانو ټلیفوني خبرې ریکارډ کوي او د فوز سرلخکر ته د فوزي ادارې چارواکي دغه کارونه نه منع کولو اپیل هم کړی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د جسټس شوکت دغه ریمارکس یا خبرو په ضد آی ایس آی د دفاع وزارت د لارې هم اسلام آباد های کورټ کې یو اپیل جمع کړی دی. د تیرې جمعې په ورځ عدالت ته ورکړل شوی اپیل کې خواهش شوی دی چې شوکت عزیز صدیقی فوزی خفیه ادارو په ضد ورکړل شوی ریمارکس یا خبرې د عدالتي کاروایۍ نه هدف یا خارج کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې په کراچۍ کې د پولیسو په لاس د وژل شوي پښتون زلمي نقیب مسجد په وژنه د تورن پولیس افسر راونور د درو نورو پولیسو ملګرو ضمانتونه هم منظوري ورکړې ده. د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې له دې وړاندې د نقیب مسجد د وژنې مرکزي کردار راونور په ضمانت د خوشي کولو امر کړی وو چې په دې پریکړه د نقیب مسجد کورنۍ او مدني فعالانو سخت ټکونه کړي وو.
د افغانستان د طالبانو یو مشر د دې خبرې پخلی کړی چې په افغانستان کې د امن په اړه د امریکې سره روانه هفته د قطر پایتخت دوحه کې نیغ په نیغه خبرې شوې دي. طالب مشر د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو سره مذاکراتو کې د امریکایي ډلې مشري د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د امریکې نائب استازې میرمن الیس ویلز کړي. طالب مشر ویلي د امریکې او طالبانو د دغه اولنۍ خبرو اترو مقصد په آینده کې د امریکې او طالبانو ترمنځ رابطو او ملاقاتونو لپاره چوکاټ برابرول وو. طالب مشر ویلي د خبرو عمومي فضا ډیره ښه وه او خبرې ګټورې وې.
د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په سرشال جلال آباد کې وسلوالو ترګرو د روغتیا په یو مرکز ډیلایز برید کړی دی. په دې اړه نور تفصيلات په دې راپور کې.
په ختیځ ننګرهار کې د 202 شمشاد صحوی زوندي پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال له ډیوی سره په خبرو کې ویلي دی وسلوالو کسانو لخوا نن شاوخوا 11:30 بجې په جلال آباد کې د روغتیا د روزنې په یو مرکز برید شوی. نوموړي د برید د څرنګوالي او د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نملا میاخیل له ډیوی سره په خبرو کې ویلي ډله ییز ځنمرګي بریدونه د جلال آباد کار دریمې نهي اړوند د عامې روغتیا ریاست ته نږدې د ولسوالیو لپاره د قبیلاګانو د روزنې په مرکز شوی. انعاملا زیاته کړه په دې مرکز کې د قبیلاګانو او نرسانو د روزنې دوام درلود او لومړی پرې ځنمرګی برید شوی او وروسته یو شمېر وسلوال د روزنې ودانۍ ته ننوتې دي. نوموړي ویلي تر دې دمه د برید له ځایه 4 تنه ټپیان روغتونونو ته د درملنې لپاره لېږدول شوي او ګڼ شمېر نرسان قبیلاګانې او د هغوی استادان د وسلوالو له برید څخه ژغورل شوي او دا لړۍ لا روانه ده.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د امریکې دفاع وزیر جیم میټس ویلي په شمالي شام کې د امریکایي ځواکونو سره په شریکه غشت لپاره د ترکی ځواکونو تیاری او تربیت لپاره پوځي سامان د ترکی یو هوایی اډې انسرلیک خار کې کوسکله شوې ده. تیر میاشت امریکې د شمالي شام مانبیچ سره نږدې د ترکی سره په همکارۍ خو آزاد غشتونه شروع کړي. په مانبیچ خار کې کورد ملیشه ځواکونه ژوند کوي. واشنگتن د کورد وسلوالو مرسته کوي خو انقره دوی د ترکی خلاف ترهګر بلي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت شمالي برخه کې په ځنګل کې د اور لګېدو له کبله دوه اور وژونکي ژوند له لاسه ورکړي او 10,000 اکړه ځمکه سوځېدلې ده. د دې له وجې نږدې 1500 ودانۍ سوځول شوي او چارواکي وایي چې تر 50,000 پورې ودانۍ ته د اور لګېدو خطر دی. په زره وطنان د ځان د اور څخه د بچ کېدو لپاره خوندي سیمو ته تللي دي او په دې ښار کې نږدې 90,000 خلک ژوند کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې په 25 جولای باندې شوو انتخاباتو باندې د یو شمیر ګوندونو د پښتنو او په دې کې د درغلیو د تورونو ترڅنګ د انتخاباتو کمیشن اولنۍ نتیجې خپرې کړې دي چې پکې تحریک انصاف 115 سیټونه ګټلي دي. که څه هم ورسره ساده اکثریت نشته چې په خپل حکومت جوړ کړي، خو نور آزاد امیدواران به د ځان سره ودروي. د دې ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو به راتلونکي تګلاره سوي. دغه ټولې پوښتنې مو په اسلام آباد کې د خپل خبریال پیرولا چانه کړې.
الیکشن کمیشن چې کومن سرکاري نتیجې جاری کړې، ټول سرکاري نتیجې هغه جاری کړې. د ملي اسمبلی سوکې چې دی یو سل 15 پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي، سلور شپې ته سوکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ګټلې دي، درې سلویخ پاکستان پیپلز ګوند ګټلې دي. دغه شانتي نورو جماعتونو چې دی هغه لګ لګ سیټونه د هغه په برخه کې راغلي دي. نو د سره دغه نتیجو سره خدا خبره اوس باوري ده چې د ملي سملې کې به اوس پاکستان تحریک انصاف ګوند اکثریت تر لاسه کړی دی، او د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم چې به وي هغه به د پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان وي. دی چې کوم یو سل او ډیر څوکې په کار وي اکرام صاحب هغه خو نه دي تر لاسه کړی، خو چې په د دوی سره کوم نور ګوندونه دي، یعنی دغه اطلاع مخې ته راغلی ده ایم کیو ایم پاکستان د هغې څلور غړي دي، هغې به د دوی حمایت کوي. دغه شان د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې چې کوم غړي پاس شوي دي، او نور چې کوم آزاد غړي دي، د هغې د طرف نه په پی ټی آی کې د شمولیت اعلانونه مخې ته راځي. نو ډېر په اسانتیا سره به دوی دغه یو سل او دېرش والا چې کوم هدف ته دا به دوی پوره کړي، او دوی دغه تیاریاں هم شروع کړې دي د حکومت سازه لپاره. په اسلام آباد کې نن په دویم ورځم په بنګالا کې د عمران خان په مشرۍ کې د ګوند مشاورتي غونډه جاری ده، او د ګوند چې کوم یو مرکزی لیډر دی نعیم الحق هغه نن د میډیا سره خبرو کې ویلي دي، تمه سرګنده کړې ده چې د 14 اگست نړوان دی به عمران خان د ملک نوی وزیر اعظم په حیثیت باندې خپل سوګند پورته کړي. کرام صاحب
پیرسپ دار ته وای چې پرون د آل پارټیز کانفرنس چې شوه په هغه کې مولانا فضل الرحمن یو ډیر سخت دریز خپل کړو چې انتخاباتو نتیجې نه منی، د دې خلاف به احتجاج کوي. سمرا اپوزیشن ګوندونه د انتخاباتو د نتیجو خلاف یو आवाज دي، مسلم لیگ نن او پیپلز پارٹی په کوم ځای ولاړ دي؟
بالکل اکرام صاحب، دی کی پرون دی ټول ګوندیز کانفرنس تا خو یو لوی د دوی چې کوم مقصد او چې ټول سیاسي ګوندونه په یو پلیټ فارم باندې راوځي شو، او د دې انتخابي نتیجو په ضد یو تحریک چلو، نو هغه ته دوا زیان ورسېد. پرون یو خدای چې پیپلز ګوند په دې کې ګډون نکوه، او پیپلز ګوند چې دی هغه پارلمان تر ټولو فیصله کړی ده. مولانا فضل الرحمن سم چې تاسو ویل سخت خبرې کړې وې، د پاکستان په فوج هم ډېر ټکونه کړو، او تر دې پورې ویلو چې د اوس بر پاکستان فیصلې دغه قوتونه نه کوي، خو د پاکستان ولس به کوي. او یو دړکاغه دا ورکړې وه چې مونږ کوم ګوندونو، یعنی د مسلم لیگ نواز ډلې او د ای پی سی کې موجود چې کوم ګوندونو غړي پاس شوي دي، دی به سوګند نه پورته کوي. خو په دې باندې بیا د مسلم لیگ نواز ډلې چې کوم مشر دی شهباز شریف، هغه په هغه وخت باندې رضامندي نه وښودلې، او تر سبا پورې هغه وخت غوښتلې دی. په دې باندې به هغه مولانا فضل الرحمن او نورو ګوندونو ته د خپل ګوند جواب ورکوي. خو داسې اطلاعات مخې ته روان دي د دغه ګوند چې کوم لیډران دي د مسلم لیگ نواز ډلې، چې هغه دا تاسو ورکه یا داسې خبرې کوي چې هغه د احتجاج په موډ کې نخ کاری، او زیاتره امکان دا سرګندېږي چې هغه هم پارلمان ته لاړ شي او د خپل سوکو چې کوم حلف ته هغه پورته کړي. نو چې کوم یو مقصد د ټول ګوندیز کانفرنس هغه په نظر نه راځي چې هغه کې به د هیواد لوی سیاسي ګوندونه یعنی پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډله به شامل شي، هغه کې به صرف د فضل الرحمن پارټي یعنی ام ام اے او اے این پی پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دغه شان یو دو څلور نور واړو جماعتونه چې دي دوی به ځان له یوازې پاتې شي. کوم چرته شهباز شریف پارټي د دوی سره په دې خبره متفقه نه شوې، نه د حلف پورته کولو نه هغوی انکار ونه کړ، نو بیا به دوی یوازې پاتې شي.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه په ژوندې بڼه تاسو ته وړاندې کوو. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه ټول ټاکنې انتخابات ترسره شوي او د دې د نتیجو وروسته به اوس په هیواد کې مرکزی او بیا په څلور سره صوبو کې صوبایي حکومتونه هم جوړیږي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت جوړېدو په اړه یو راپور لرو چې راتلونکي کې به د دې صوبې سی ایم یا وزیر اعلی څوک وي او د دې لپاره ګوندونو کم نمونه نومول دي. مدثر شاه باندې یو راپور راکوي.
مطبوعاتو چې کله د تاریخ انصاف د ویان فواد چودري نه پښتنه وکړه چې پښتونخوا کې به را روان اعلی وزیر څوک وي، نو هغه ورته جواب کې وویل د دې فیصله به خان صاحب کوي. خو بلخوا تاریخ انصاف دا ځل د بل کم ګوند یا آزاد غړو د مرستې نه بغیر صوبې کې حکومت جوړولی شي او حزب اختلاف به هم دومره قوي نه وي لکه تیر ځل چې و. خو د اعلی وزیر چوکۍ لپاره مختلف نمونه اخیستل کېږي او په سیاسي چارو جور نظر لرونکي خبریال عارف یوسفزئی سره چې ډیوه په دې اړه خبرې وکړه چې د بیر روان وزیر اعلی سوک کې دی شي، نو غوویل
د وزیر اعلیانو په صف کې کوم امیدواران ولر دي پاغه کې په اول باندې پر وخټک ته په دویم نمبر باندې زما په نظر باندې اسد قیصر دی، زګ چې دی وخت اسد قیصر او پر وخټک دا یو کیشته سواره ملګری دي او د دې خلاف په ضد کوم ټوله دا نو اغا شهرام تر کېدا عاطف خان او شاپرمان دي. نو په دویم نمبر باندې اسد قیصر او په دریم نمبر باندې ماته عاطف خان کاریږي. د دې علاوه سنور نمونه هم دا چې دی یعنی شاپرمان هم د ځان د وزیر اعلی لپاره لوبینګ کوي. ډاکټر
نور سیڑون کی بیاوائی دا گن مشر عمران خان کا دا فیصلہ کئی نو اغت تر طول نزدی دا مردان عاطف خان دے او دے کی با گن یو بل سیس ہم نظر کے ساتھی چی پرویز خٹک او اسد قیصر دواڑو دا صوبائی اسمبلی تر سنگ دا مرکزی اسمبلی انتخاب ہم گٹل دے او دا گن زیادہ توجہ با دا صوبے پزائی پا مرکز بھی او گن با غواڑی چی کم و غڑو دا صوبائی او مرکزی دواڑو اسمبلو انتخابات گٹل دی اغائی دا صوبائی اسمبلی نہ استعفا ورکی او د مرکزی اسمبلی چوکای د ځان سره وساتی. او یو بل سیلون کې پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وای د عمران خان پیښور حلقین نه ادریدل خای چې هغه د پرویز خټک د کارکردګۍ نه مطمئن نو او د انتخاباتو نه پس خپل ډومبی تقریر کې ویلی ځوان کول برامخ کې کوي.
زه غواړم او د شنډي د پښتونخوا ایجنسی او د دې سره مینه لرونکي بغواړي چې عمران خان د خپل تقریر عین مطابق دلته مې ټول راوړاندې کوي. هغه سره ډېر ښه کسان شته، حیدرعلي شته، عاطف دی، شهرام دی، خبرمه جنرال صاحب دی، تیمور صلیق جګړه دی، دا ټول ینګ کسان دي، انرژیټیک دي. په کار ده چې یو کس عمران خان راوړاندې کړي بجای دې چې پرې سټک کې خپل پاتې کس په هغه باندې سټوا ټول ټول دې د کرپشن حواله سره له قدم پر باندې دې چې د دې پروتوکول کې انتظامات شته.
زیاتې که هر څوک د صوبې اعلی وزیر جوړیږي هغه ته مرکز کې د خپل ګوند حکومت په وجه زیات مشکلات نه وي، ځکه چې اکثره وختونو کې صوبایي حکومتونه د مرکزی حکومت نه سر ټکی چې صوبې ته خپل قانوني او اقتصادي حقونه نه ورکوي. او دا ځل به 15 کاله پس صوبایي حکومت دا خبره نشي کوله چې وفاقي حکومت پر سر د میرې مور سلوک کړو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو د بلوچستان سرخار کویټ تال ته هم سیاسي هلې زلې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ روانې دي چې څوک به حکومت جوړوي. رپورت په د کویټ نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د الیکشن کمیشن له لوري د بلوچستان اسمبلی د خوریسو حتمی نتیجو له مخه بلوچستان عوامي پارټي په صوبه کې تر ټولو زیات 15 چوکۍ ترلاسه کړې دي او دغه ډول متحده مجلس عمل بیان نه او بی ان پی منګل و چوکۍ ګټلې دي. په لومړي ځل باندې دلته تحریک انصاف له بلوچستان څخه څلور او هزاره ډیموکراتیک پارټي هم په لومړي ځل باندې دوه چوکۍ ګټلې دي. عوامي نېشنل پارټي 3 او آزاد کاندیدان 15 راغلي دي. دغه ډول په تیر ائتلافي حکومت کې ګډ پښتونخوا ملي عوام پارټي او مسلم لیگ نون یو چوکۍ ګټلې ده. په تیر حکومت کې له دوی سره ملګري نېشنل پارټي یو چوکۍ هم نه ده ګټلې. د نېشنل پارټي پر جرنل چوکۍ باندې کاندید یاسمین لیډي وویل د ټول ټاکنو نتیجې ردی کړې، په دې کې تاریخي درغلي سوي دي. صدا خپل خوش نتیجې جوړ کړې دي. په بلوچستان کې د کامی اسمبلی لپاره او د صوبایي اسمبلی لپاره وی شوځي کاندید وي، خو دوی و هم نه د کامیاب سوي. په دې باب یاسمین لړی وویل،
خواتین کا پولیټیکل پروسس ہے وہ آپ کو گوارا نہیں ہے، آپ ایز اٹ از ہمیں روایتی رکھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں مطلب کچھ چند روایتی جو قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں جو بلوچستان کی تمام پبلک کو ماسز کو یرغمال بنایا جائے.
چې د شوزو په سیاسي عمل کې ګډون تاسو ته خوښ نه دی، هغه ډول د پخوا په شان باندې دوی غواړي چې قبایلي مشران دلته راځي، یا تاسو غواړي چې پخوانی قبایلي قوتونه چې د هغو په ذریعه باندې تاسو ولس قابو کول غواړي.
پر خواتین اگر زیاده تعداد میں نکل کے آ جاتی ہے یہ آپ کے لیے جو ایک پریشان کن بات ہو سکتی ہے.
چې شوزی راسی په زیات شمیر باندې په انتخاباتو کې بیا به تاسو تشویش زیات شي. اټکل کېږي چې په بلوچستان یو سیاسي ګوند هم دومره شټان نه دی اخیستي چې هغه خپل حکومت جوړ کړي. حمله دې کبله ویل کېږي چې اوس بدلته ګډ ائتلافي حکومت پرانستل کېږي. زیات امکان دا دی چې د بلوچستان عوامي پارټي له لوري به د نورو سیاسي ګوندونو په شمول باندې د حکومت د جوړېدلو امکان شته، چې د اعلی وزیر تر ټولو مهم کاندید جام کمال خان دی. او دغه ډول د بی ان پی منګل سردار اختر منګل بیا ویلی دي چې د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره به دوی خپل کاندید ټاکي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی جی ټلویزیون، کوټه.
وایس اف امریکا ډیواله د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې ترسره شوې ټول ټاکنو د نتیجو په ضد دینن هم په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه کړي، او د پاکستان ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو تور لګولې د جولای په 15مه نیټه ترسره شوې ټاکنو کې ټګي سوې ده. تفصيلات په دې اړه تاسو ته د ډیوا خبريال ارشد مومن په یو راپور کې لري.
په پاکستان کې د 15مه جولای په ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد د هیواد بیلابیلو سیمو نه نن هم د احتجاجونو راپورونه راغلي دي. د منصرې نه ډیوه خبریال وایي تیره شپه د مسلم لیگ نون په احتجاج کوونکو باندې د امنیتي ادارو لخوا په ډزو کې دوه احتجاج کوونکي ټپیان شوي دي. د جمعیت علما اسلام ویان جلیل جان وایي د ګوند کارکوونکو یې نن په کوهاټ، بنو، پېښور، بډګرام او چارسدې ترڅنګ یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. جلیل جان وایي د احتجاجونو په دوران د تشدد کوم رپورټ مخې ته نه دی راغلی. د جمعیت علما اسلام د مومندو پخوانی قامي اسمبلی غړی او په تیر الیکشن کې کاندید د یو احتجاجي مظاهرې په دوران وایي،
داسې معلومیږي چې فوج او عدلیه دواړه د دې فیصلې مناسب نه دي او د قوم د جذباتو عکاسي نه کوي. قوم اوس هم د فوج عزت کوي او مخکې هم د فوج عزت کوي، خو دا چې داسې کیږي دا ټول د فوج نه کوي.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د 15مه جولای ټول ټاکنو نتایج رد کړي دي او تور لګی چې د ملکی ادارو په مرسته د پاکستان تحریک انصاف د ګټې لار هواره کړې شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان تیر ورځ په ولی باغ کې یوې خبري غونډې ته ویلو د پوز الیکشن کمیشن او موقتی حکومت کوشش چې یو مخصوصه ګوند کامیاب کړي. اسپندیار ولی خان ویلي په 15مه جولای به په ځلې کچ احتجاجي مظاهره کوي.
30 تاریخ کو ہر ایک ضلع ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج اپنا ریکارڈ کریں گے، احتجاجی جلوس ہوں گے، وہ اپنا ریکارڈ احتجاج ریکارڈ کریں گے.
د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ټاکنو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. پوز لا هم په نتایجو کې د لاسوهنې تورونو په اړه سندي ویلي، خو د الیکشن نه وړاندې ویلي د عسکرو ګمارل فقط د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر دي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا شبقدر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان راتلونکي حکومت لپاره وا په اقتصادي میدان کې یو شمیر چیلنجونه وي. په دغه چیلنجونو کې یو د پاکستان د اکاونټ خساره ده، او د دې ترڅنګ په کرپشن باندې به هم نوموړي په خپل ویلو چې اولنې به دا لمنځه وړي، خو څېړنکاران د پاکستان اقتصادي چې کومې ستونزې دي وایي چې راتلونکي حکومت لپاره به دغه چیلنجونه وي، او ممکن ده د نړیوالو مالیاتي ادارو نه مرستو ترلاسه کولو یا قرضونو ترلاسه کولو لپاره هم پاکستان درخواستونه وکړي. نور حلفي د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
د اقتصادي او تجارتي خبرونو او سیړنو اخبار بلومبرګ په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې سنگینه اقتصادي ستونزې د عمران خان د نوي حکومت انتظار کوي، او د پاکستان په تیزی سره پریوتی اقتصاد او زر مبادله ذخیرو ته اډانه ورکولو لپاره به نوي حکومت ته د پنګو نړیوالې ادارې یا IMF نه قرضې یا بیل اوټ پیکج اخیستل وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جولای 15 ټول ټاکنو کې بری ترلاسه کولو وروسته تو کام تا پخپل ډومبۍ وینا کې پاکستان د فلای مملکت جوړول ژمنه کړې و چې پکې طرزی حکومت خکول د عام اولس په ژوند کې سوکالی راوستل، د بډو رشوتونو مخنیوي، یو فعال د مالی نظام په حکومتي کچا سادګی راوستل، او کروڑونو خلکو ته روزګار ورکول د پاره تګلارې جوړول دي. اخبار لیکي چې د شپږ دیرش بلیون ډالر تجارتي خسارې لوجې دا وخت د پاکستان موجوده مالی خساره 13 بلیون ډالر ته رسیدلې ده، چې لوجې د زر مبادلې خیر په تیزی سره پر رقم دودی او سٹیٹ بینک او پاکستان ته د دې وجه د دسمبر د میاشتې نه د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا کې سلور زله کمی راوستو، او دې کې 19% کمی ولیدل شو. اخبار وایي چې بعضی سیړنکار نظر لري چې د IMF قرضې کې دې شي چې د پاکستان موجوده مالی خساره راکم کړي، خو د دې هر څه په اقتصادي شرایطنامو یا اکنامیک گروت بد اغیز هم ورزی دي شي، او دا د موجوده 6% نه 15.2% ته راکمې دي شي. او بعضی سات پوها نظر لري که هر څومره سخت شرطونه او د تکلیف نه ډک عمل وي، پاکستان ته بخپل اقتصادي ستونزې حل کول د پاره IMF ته تلل وي. اقتصاد پوها د پاکستان د خزانه او پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي
I think وان کے پاس میرے خیال میں تو ان کو جانا چاہیے IMF کے پاس. IMF کے پاس جانے سے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈسپلن آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور دوسرا پھر گورنمنٹ کے اوپر ایک ریفارم ایجنڈا اگر آئے.
زما په خیال نوی حکومت ته IMF تتلل پکار دی، یو خودی سره ڈسپلن راشی او بل حکومت سره یو اقتصادی ایجنڈا هم راشی. ڈیوا ریڈیو سره خبروں کے دو اوئی
بڑی ڈیٹیل میں کرنی پڑیں گی ریفارمز. پاکستان کی اکانومی خاصی اس وقت فریجائل سچویشن میں ہے، کچھ بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہے اور دوسری طرف بھی جا سکتی ہے، لیکن لانگر ٹرم میں آپ کو اپنے ملک میں اپنے ادارے درست کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو امبیلنسز ہیں یہ دوبارہ نہ ہو.
حکومت تبا پلوی کچا پخپلو اداروں کے اصلاحات راوستل وی د اوی چې د پاکستان اقتصاد دا وخت سخت ستونزو سره مخ ته دی کې خواله هم راتلې شي او دا نور هم خرابې دي شي، او دې د پاره به مونږ ته اقتصادي اصلاحات راوستل وی. خو ځنی اقتصاد بو هوایي چې دې سره سره نوی حکومت تبا دا ځل د IMF لخوا د سختو شرطونو هم مخوي، لکه د ډیر وخت راسه زوړن اقتصادي اصلاحات، پرایوټایزیشن پروګرام یعنی حکومتي ادارې شخصي لاسونو ته ورکول، د ټیکس یا مالیه نظام کې ژور اصلاحات راوستل، او د ټیکس جال خپرول، او دا هر سبا دومره آسان نه وی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وایس اف امریکا جو ودا یو ساده خبری خبرونه لید عوام لري وره بیا په خبرونو کې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په اول غوښ سي سرټکو ته
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اولنۍ نتیجې خبرې کړې چې تر مخه د کرکټ وتلی په خوانی لوبغاړي عمران خان تحریک انصاف پاټۍ د قامي اسمبلی 270 سوکو کې 115 ګټلې دي
پی ٹی آئی گن چکم یو مرکزی لیڈر دے نعیم الحق اغنن دا میڈیا سر خبرو کی ویلی دی تم ایسر گندہ کڑی دا چی دا سوال لسم اگست نالوان دے با عمران خان دا ملک نوی وزیر اعظم پہ حیثیت باندے خپل سوگن پور تکلی
دا پاکستان بیلا بیلو سیاسی گندنو دا غڑو لخوا دا جولائی پا پنزی وستا منیٹا تر سرسو ٹول ٹاکنو دا نتیجو پا زد دا نن هم پا بیلا بیلو برخو کی احتجاجو نصبی دا پاکستان گرن سیاسی گندنو تور لگا ولی دا جولائی پا پنزی وستا ما سوی انتخاباتو کی ٹگی سوی دا دا فضل الرحمن دا گند پلوی یو احتجاج کون کی وی
خدا سے معلومی گی چی فوج او عدلیہ دوارا دی فیصلے مناسب ندی او دا قوم دا جذبات و عکاسی نکی
دا افغانستان دا طالبانو یو مشر دا دی خبری پخلے کڑی چې افغانستان کې د امن په اړه د امریکای سره دا هفته د قطر پایتخت دوها کې نه خنيغه خبري شوې دي خو د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په سرخال جلال آباد کې وسلوالو د صحت په یو تربیتی مرکز حمله کړې
نن د عامر سي د اړوان په ولسوالۍ لپاره د ګلمن نرخان او قبل ګان د روزنې په مرکز باندې یو بریچ شو د هیڅ خلکو سره تطیان دي چې راول شو او وضعیت یې دا کول دی جګړه لا هم شریان
دي اواز د خبرونو تفصيلات
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای په 15 نیټه شبو انتخاباتو اولنې نتیجې خبرې کړې چې تر مخه د کرکټ وتلی په خوانی لوبغاړي عمران خان تحریک انصاف پارټۍ د قامي اسمبلی 270 سوکو کې 115 سیټونه ګټلې دي خو تحریک انصاف په قامي اسمبلی کې په کار د 110 سیټونو ساده اکثریت ترلاسه کړې نه ده انتخاباتو کې مسلم لیگ نون 14 پیپلز پارټۍ 3 او متحد مجلس عمل 2 سیټونه اخیستې دي مسلم لیگ نون عوامی نیشنل پارٹی ایم کیو ایم او متحدہ مجلس عمل د جمعې پر د ټولو پاټو د وی غونډې ورستو د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او ویلې دي د بلدې خلاف احتجاجي تحریک چلوي خو د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف ویلي د خپل پاټۍ مرکزی ایگزیکټیو کمیټه د غونډې ورستو به خپل راتلونکي تګلارې اعلانوي
د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا د جولای په 15 نیټه تر سره سوي ټول ټاکنو د نتیجو په ضد نن هم په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه سوي د پاکستان ګڼ سیاسي ګوندونو تور لګولې د جولای په 15 سوي انتخاباتو کې ټګي سوي دا نن د خبر پښتونخوا په ازارا ډیویژن کوهارت بنو او یو شمیر نورو شهرونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا مظاهرې سوي دي
د پاکستان د انتخاباتو سارنه کوونکې د یورپی یونین مشن او د کامن ویلت مشن د جمعې په ورځ په خبری کانفرنس کې ویلي دوی ته په انتخاباتو کې د درغلي ثبوتونه ترلاسه شوي نه دي خو ویلي چې د انتخاباتو په ماحول او عمل باندې فکرمندۍ لري
مطبوعاتي راپورونه تر مخه د پاکستان د فوج د استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد های کورټ کې اپیل جمع کړی چې پکې خاص سوی جسټس شوکت عزیز د فوجي خفیه ادارو په ضد ورکړ سوی خبري د عدالتي کاروایي ځخه لري کړی تیرونی د بدرګه کسانو د کیس د اورونې په محل د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی په فوج عدالتي او انتظامی چارو کې د لاس وهنی تورونه لګولی وو
د افغانستان د طالبانو یو مشر د دې خبرې پخلی کړی چې افغانستان کې د امن په اړه د امریکې سره دا هفته د قطر پایتخت دوها کې نیخ په نیغه خبرې شوې دي طالب مشر د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو سره مذاکراتو کې د امریکایي ډلې مشري د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د امریکې نائب استازې میرمن ایلس ویلز کړي نوموړي ویلي چې خبرې اترې په خفضا کې شوې او دا ګټورې وي
افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په سرشار جلال آباد کې وسلوالو ترګرو د روغتیا په یو مرکز زړلې سپیرت کړي خود دې تلافات لیا تر وسه ندی سرګند سوي
د امریکای دفاع وزیر جیم میټس وای په شمالي شام کې د امریکایي ځواکونو سره په شریکه غشت لپاره د ترکیز ځواکونو تیاری لپاره پوځي سامان د ترکی په یو هوایی اډه باندې کوسکله شوې ده. تیره میاشت امریکې د شمالي شام مانبیچ سره نږدې د ترکی سره په همکارۍ خو آزاد گشتونه شروع کړي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت ته شمالي برخه کې په ځنګل کې د اور لګېدو له کبله دوه اور وژونکي ژوند له لاسه ورکړي او 10,000 اکړه ځمکه سوځول شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان د طالبانو یو مشر د دې خبرې پخلی کړی دی چې په افغانستان کې د امن په اړه د امریکې سره دې هفته د قطر پایتخت دوها کې نیغ په نیغه خبرې اترې شوې دي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې دا استاد زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د دې خبرې تصدیق د افغانستان د طالبانو یو لوړ رتبه غړي کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امن په اړه د امریکا سره داونه د قطر په سرخار دوها کې نیغ په نیغه خبرې شوې دي. طالب مشر د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته وویل چې د طالبانو سره مذاکراتو کې د امریکایي ډلې مشري د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکې نائب استازي میرمن الیس ویلز وکړه. طالب مشر وویل د امریکې او طالبانو د دغه ابتدایي خبرو مقصد په آئنده کې د امریکې او طالبانو ترمنځ رابطو او ملاقاتونو د پاره چوکاټ برابرول وو. طالب مشر ویلی د خبرو عمومي فضا ډیره خوا او خبرې ګټورې وي. د امریکې او د طالبانو د خبرو په اړه خبرونه لومړی په امریکایي مطبوعاتو کې شایع شوي وو، خو د دې نړواندې نه امریکې او نه هم طالبانو یې تصدیق کړی وو. د امریکې خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ طالبانو سره د خبرو په رپورټ په رسمي ډول د څه ویلو نه ډډه وکړه. کله چې د سټیټ ډیپارټمنټ د یو چارواکي نه د طالبانو سره د امریکې د مذاکراتو په اړه پوښتنه وشوه، نو وی ویل امریکا د افغان حکومت سره په مشوره د امن پروسا په وړاندې بوتلو د پاره لارې لټوي. د امریکې د خارجه وزارت چارواکي د خبره په ډاګه کړه چې افغان حکومت د مذاکراتو د شروع کولو په عمل کې په مکمل توګه شریکو. چارواکي زیاته کړه چې د افغانستان د سیاسي آینده په اړه هر ډول مذاکرات به د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ کیږي. یاد دی وي طالبانو په دوها کې سو کال وړاندې دفتر پرانستې. طالبان د ډیر وخت راهیسې امریکا سره په مستقیم ډول د مذاکراتو غوښتنه کوي او وایي افغان حکومت واک اختیار نه لري. رپورټونه د امریکې د مامورینو له کوله وایي چې په دوحه کې د طالبانو سره د خبرو تحریک د تیر اختر په موخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ډزبندۍ نه اغستل شوی. د دې سره سم د افغانستان صدر اشرف غنی د افغان کشالی په هواره ټینګار کړي او ویلي دي چې غوټه په لاسو خلاصيږي، ولې باید په بریدونو او چودونو خلاص کړو. ولسمشر غنی دا خبره تیر ورځ د امنیتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او د پوهنتون استادانو سره د لیدنې په حال کړي. د افغانستان طلوع ټلویزیون وای اشرف غنی په دغه موخه خپل خبرو کې ویلي چې افغانان سوله ته لیواله دي او دغه لیوالتیا په اوسنۍ اوربندې کې لیدل شوې ده. هغه ویلي د سوله خواګمو شل کال وروسته په اوربندې کې ولیدل او دغه اوربند وخودله چې افغانان یو بل مني. نوموړي ویلي چې دغه ډزبندي یو تجربه وه چې پکې ګواښونه هم وو، خو وی خودله چې دغه تر ملت پلو کې یو دی. په دغه موخه صدر غنی په مخالفینو غږ وکړو چې ستونزې په خبرو واریږي او هغوی باید د خبرو لاره خپل کړي.
وایس اف امریکا دی وره د طالبانو د امریکا سره د خبرو په سر زموږ همکار رحمان بونیری په پاکستان کې د وتلي خبريال ری مولا یوسف زئی صاحب سره خبرې کړې دي. تاسو ته مړاندې کوو.
ما په خیال مند مخکې پټې رابطې وې، خدا اوس یو قسم د ښکارا ملاقات وشو چې طالبانو د هغې تصدیق کړی دی. امریکایان به د څه مصلحت لاندې تصدیق نه کوي، خو بالاخر دا خبره به ښکاره شي. زما په خیال منه دا ډېره مهمه خبره ده چې بالاخر داسې د طالبانو او د امریکي چارواکو ترمنځ د خبرې پیل شوې او دا طالبانو یو قسم له شرطو غوښتنې وه او هغې خو مخکې نه کله چې دغه خبر امریکي میډیا کې راغې طالبانو رسمی توګه باندې دغه هرکلی کړی او ډېر زر هغې دا ویلي چې دوی حاضر دي چې د امریکي چارواکو سره خبرې وکړي. نو زما خیال دی دا کم چې اوس پورې یو خنډ او یو رکاوټ دغه مذاکراتو کې دغه د امریکي او د طالبانو دا غیر نه پس ممکن دا نور تاسو په دې کې سپر مختګ وشي چې دا بل اخر د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ هم خبرې وشي. خدا خو شروعات دی او دا زما په خیال باندې یو خو آغاز دی.
رمولای صاحب زه په داسې حالاتو کې نو چې نیخ پنیغه مذاکرات وشو تصدیق وشو د کوششونو روانونو د پاکستان کردار ضرورت پاتې نه شوګنی
د پاکستان کردار اوس هم شته خو ما په خیال باندې دا به کمیږي. اوس چې امریکایان په خپل د طالبانو سره رابطه جوړولی شي ملاقاتونه کیدی شي د پاکستان کې دا ملاقات نه کیږي بلکې قطر کې یا بل ځای کیږي نو بیا خو د پاکستان هغه منځګړتوب چې دی دا یې بس خاص ضرورت نه وي. او طالبانو د دفتر چې کوم په قطر کې خلاص شوی یو څو کاله مخکې دا هم دا مقصد و یعنی طالبانو صحیح نمائندگانو سره رابطې وي دغې سره تګ راتګ وي دغې سره ملاقات وي اوسو د پاکستان د لارې دوی خبرې کوي رابطې کوي نو په هغه وخت هم ډېر لګي د پاکستان په خپل څه غرض دي طالبان به هم دا نه غواړي چې هره خبره د پاکستان د لارې کېږي هغې دا خودل غواړي طالبان دا خودل غواړي چې هغې خپلو فیصلو کې آزاد دي زما په خیال دا ټولو دپاره دا ښه خبره ده که په دې کې څو مشکل راځي څو رکاوټ راځي او پاکستان که طالبانو باندې څه اثر وي یا د هغې څه مشران پاکستان کې موجود وي او د هغې د لارې د هغې په ذریعه باندې دغه رکاوټ دا خنډ لر کېدی شي نو د پاکستان به دغه رول وي. او بل پاکستان چې کله دا خبرو کې پرمختګ وشي که څه روغه جوړه کېږي نو نه صرف پاکستان بلکې نور هیوادونه هم یعنی چین هم کې دی شي امریکا خوستا چې هغه باید دغه خبرو اترو او دغه فیصلو د پریکړو ضمانت ورکړي د پاکستان رول شته خو ما په خیال باندې اوس کو نه په نه خبرې کیږي نو د پاکستان بیا
رول به کمیږي. ډیر مننه محترم رحیم الله یوسف صاحب چې موږ ته موخه راکړې وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو په پاکستان کې انتخابی کمیشن په هر سیاسي پارټي باندې دا لازم ګرځولې و چې خزو تبا په جنرال سیټس کې 15% برخه ورکوي. سیاسي پارټو خو دغه شرط پوره کړی دی خو په داسې ځایونو کې سړنکاران وایي چې دوی خپلې امیدوارانې خزو امیدوارانې ودرولې وي چېرته چې د دوی هغه مره طاقت نه و یعنی مرستې یې نوې د دې له وجې زیاتره ځینو کې خزې د ناکامۍ سره مخ شوې دي او زیاتې ګټې نه دي ترلاسه کړې. رپورت په دغه خبر نه د ریډیو خبريال حمید الله راکوي.
د دې پروت به ان شاء الله 2023 کې زګورم چې ډېر بهترین وي ولې چې اوس یو ذهن جوړ شو یو مایندسټ جوړ شو چې او زنانه هم دغه میدان ته راتلې شي.
فرح خان اوسیدونکو د کرک دا او د پی ټی آی په ټیکټ د 400 د شبقدر ضلع نه په بی کې 60 الیکشن کاو ډېر ډېر لږ ووټونه اغستي. په ټوله پښتونخوا کې د زنانو کاندیدانو کې یوازې سلور کاندیدانې په دریم نمبر راغلي دي. یو زنانه کاندیده هم په دویم نمبر نظر راغلي. فرح خان وایي
ووټ سم ملو شو زیات ملو شو د باغی باره خبره نه کومه غټه خبره د اکسپټنس وی چې تاسو الته کې لړ شې تاسو ستاینه او شې تاسو اپریشیټ شې مالا ډېر زیات عقیدت ملو شو ډېر زیات احترام ملو شو او یو خبره چې دا د زیدا دا د زینا دا دا فیکٹر همیشه زمونږ په ذهن کې وي اور د سه میدان کې چې چیرې مخ کې خزا راغلی نه وي نو اغي پلیټ فارم باندې بیا یو نوی کس یو زنانا بطور لکشان ګرانشي ما ته د دې خبرو بالکل اندازه شته. دا
پوپی کیټن برادر حمیده شاهد پوپی کې د وسل وختم سایما حالت او په ان ویشتم د پیپلز ګن اسما لمګیر سره مقابله کړې دي. عوامي نېشنل ګن خپلې تمامه زنانه کاندیدانې په هزار ډیویژن کې ودرولې چرته چې ان پی مضبوطه نه ده پاتې شوه. د ان پی په شپږو زنانو کې د صوبایي حلقو د پاره د ټولو نه زیات اوټ د هریپور په پی کې یو سل وختم سایرا سعید شپږ سوه اته ووټونه اغستې دي. متحدہ مجلس عمل په ټوله صوبه کې یو زنانه کاندیدا صوبایي سیټ ته ودرولې و، نور ټوله زنانه کاندیدانې په پنجاب کې ودرولې. سړونکو وایي د دې مطلب دا نه دی چې زنانه کاندیدانې ګټلې نشي، خو سیاسي پارټۍ د الیکشن کمیشن د قانون د نهمې مادې د پوره کولو لپاره زنانه کاندیدانې هغه چرته ودرئ چرته چې سیټ ګټلې نشي. دغه ماده هر سیاسي ګوند پابند کوي چې 15% ټکټونه به زنانو کاندیدانو ته ورکوي. د مدني ټولنې فعال شاد بیگم وایي،
پاکستان کې همیشه د سکیږي چې خځو تاول خلک موقع نه ورکي، او چې کله وته موقع ورکي نو داسې وته په ګرانه کې لکه ډېرې وته نورې وته د هغې نه ګرانه کې چې هغه موقع به ذاتې خود ښځې له درد سره جوړ شي. کله چې بیا د هغې ښځه کامیاب نه شي نو بیا را آماده یي خلک یو ګوري ښځو نه موقع ورکړه او ښځې ناکامې شوې. څوک دې ته نه ګوري چې آیا د ښځې د ناکامۍ وجه د هغې د صلاحیتونو د اهلیت په وجه ده، که آیا هغه چې کوم معروضي حالات دي او کوم واقعات دي آیا په هغه کې دغه سره چې کوم دی نو نیتی وطنونه شي بدې کې وشوې ده. په دې وجه باندې اوس هم په پاکستان کې تاسو به چې او خځې چې کوم چې تاسو نشلې دي انا کې دا غلطه خبره ده.
د الیکشن وړاندې د زنانو د حقوقو د سارنې صوبایي کمیشن او د عورت فاونډیشن نومې ادارې الیکشن کمیشن تورن کړو چې سیاسي ګوندونه د زنانو سره د تړلي قانونو په عملي کولو پابند نه دي ساتلي. که څه هم الیکشن کمیشن دغه تورونه رد کړي وو، خو د ټکټ په ورکولو کې تمام سیاسي ګوندونو نه یوازې د زنانو سره بنیتې نه کار اغستې، بلکې په خپلو مضبوطو حلقو یې زنانه او نارینه کاندیدانو کې واضحه توپیر ساتلی وو. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. پانی پتا دا voadivanews.com.
وایس اف امریکا ڈیوا دا یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کوو. خبرونه کې تاسو ته یو بل راپور لرو چې په پاکستان کې په 25 جولای عمومي ټاکنې تر سره سپې، هم که یو خوا د بریدونو کې انسانان زورول سوي، هم دغه ډول د انسانانو لخوا زناور هم دیواره په دې ټاکنو کې زورول سوي. په کراچي کې د ټاکنو څخه وړاندې یو خر په نقشه کړی سوی وو چې بیا وروسته هغه مړ سوی هم، او بیا د یو په بنو کې د انسانانو لخوا په یو سپی باندې هم تشدد سوی وو. تفصیلات سدي سعدیه قاسم شاه په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
په کراچۍ کې انتخابات نه وړاندې یو خر د سیاسي تشدد ښکار شوی او د ډیر زخمونو د لاسه مړ شوی. همدغه شانتې یوه بده پیښه په بنو کې هم شوې ده. په بنو کې د یو سیاسي پارټي کارکونانو د خپل امیدوار په انتخابات کې د بایللو ټوله غوسه په یو سپی وباسلې ده. د دغه تشدد پیښې باندې جوړ ویډیو کې هم کتل کېدی شي چې دوه کسان په یو سپی باندې د مخالف پارټۍ جنډه اچولې ده او هغه یې په سر درې ډزې وشتلې دي. په ویډیو کې سپه د تکلیف او د تشدد شدت نه چغې وهي او بیا مړ شي. دغه تشدد ویډیو په سماجی ویب پاڼو باندې خوره شوی او خلکو په ډېر د غم او غصې اظهار هم کړی دی. یو سیاسي کارکون ارشد افریدی په دې پیښه باندې د خپل خفګان اظهار داسې وکړلو.
اول په سیاست کې د تشدد ډېر زیات مخالفت کوم. هغه تشدد که په انسان باندې کېږي، که په حیوان باندې کېږي، که په علي باغ اسیز باندې تشدد کېږي، د دې مونږ مخالفت کوو. دا زمونږ د معاشرې د پښتې نښې دي چې لکه زمونږ خلک دومره بې حسه شوي دي چې دې ته نه ګورو چې دا یو ستا اخیستونکی اسیز دی، او دوی خپل هغه سیاسي ناکامۍ برعکس په ځناور یا په بل داسې باندې وباسي. ما خو ویډیو پوره هم نه کتلی شولا، لکه ما بلیک کړل نیمه کې ما بند کړل ده. نو زه هم چې داسې یو انسان څنګه داسې کولی شي، مونږ کتلی نه شو چې دا کار ته وکړو. هغه ظالم بچي په دغه ځناور باندې داسې تشدد وکړو، او تشدد د څه ګناه کې هغه ته سزا ورکړل. هغه یو دوه انسانانو منځ کې د ووټ په کمپې باندې یو چې زه چې کوم د خوښې امیدوار وه ناکامه شوه، نو ده د هغه سي سزا د بېزوبانه ځناور ته ورکړله. نو زه هم چې دا خو ډېر یو غیر انساني او ډېر ظالمانه کار شوی دی، او
عمر پکلا کمان غندن دیو شی هغه کم دا هغه کس ته بالکل سزا ورکول پکار دی.
سوشل میډیا باندې دغه ویډیو خپرېدونه پس د بنو ډیپټی کمشنر محمد علي اصغر د دې ملزمانو نیسلو لپاره پولیس ته حکم ورکړی او په 12 غنټو کې دننه دوه ملزمان نیول شوي دي. د بنو ډیپټی کمشنر محمد علي اصغر په دې پیښه دیو ته صدا ویل.
دیکھیں ایک تو اینیمل کروئلٹی کا جو اینیمل کے خلاف جو قانون ہے وہ 1860 کا ہے انگریز کے دور کا اور ابھی اس کی جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ 2000 روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید ہے. لیکن صرف یہ جرم تو نہیں کیا انہوں نے کہ اینیملز کے ساتھ زیادتی کی ہے, انہوں نے لوگوں کے جذبات بھڑکائے ہیں, انہوں نے سیاسی اشتعال پھیلایا ہے, تو انہوں نے بیسیکلی پبلک آرڈر کو ڈسٹرب کیا ہے. تو پبلک آرڈر کے جو چارجز ہیں وہ بھی ان پر فریم ہوں گے انشاءاللہ.
محمد علی اصغر وای زناور سره د ظلم یا د انیمل کرولټی د انګریز د وختو یو قانون د کال 1918 راسه جوړ دی او په دې کې د دې 2000 جرمانه او شپږ میاشتې قید سزا ده. خو هغه وای د ملزمانو د پاتای جندې هم استعمال کړي او د خلکو جذبات را پارول دي. دوی باندې به د پبلک آرډر یا د امن خرابولو او د خلکو جذبات را پارولو الزام کې سخت سزا ورکړل کیږي. په سیاست کې په سیاسي کارکونانو خو تشدد کیږي, خو د زناورو باندې د داسې قسمه تشدد پیښې را مخامخ کیدو په هکله خبریال افتخار فردوس دیو ریډیو سره خپل دا نظر شریک کړلو.
مخکې تر دې چې انسیډنټس کې چرته کیدل 2013 کې یا لوکل ګورنمنت الیکشن کې لکه داسې انسیډنټ شې د سینې دی ویل پکار شې نه شي خو دغه پیمانه باندې د دې شې او هغه کې زناورانو باندې ظلم وشو یو دې کې په باقاعده تور باندې لکه مرګړې دی نو په خیال خو پولیټیکل پارټیانو ته پکار دا و چې کله داسې سر نه کې یو څو واقعیات چې دا وشو خپل پولیټیکل ورکرانو چې دا ویلي وو چې دا مکه ویا خو افسوس خبردار چې لکه پولیټیکل پارټیانو باندې زناورانو باندې کوم سټاپ سټاند چې دا نه دی هغه
تر اوسه سیاسي جماعتونو زناور صرف د خپل الیکشن سیمبل یا د نخو په توګه استعمال کړی دی او د ناورو د حقونو لپاره او دوی باندې کیدونکو ظلم خلاف چرته आवाज نه دی پورته کړي. د دوو پیښو باندې هم تر اوسه د غټو سیاسي جماعتونو مشرانو سن دی ویلي. پوهان وای د داسې تشدد پیښو سره د ښکاری چې سیاست او پټولنه کې عدم برداشت زیات شوی دی او دای نه خېدی. سادیا قاسم شاه, وایس اف امریکا, دیو نیوز, پیښور.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. نن په ټوله نړۍ کې د یرقان نړیواله ورځ منځل کیږي چې د دې خلاف څنګه په خلکو کې شعور او بیداری پیدا کړی شي. پاکستان د نړۍ د هغه ملکونو نه یو دی چې پکې د یرقان د بیمارانو یا ناروغانو شمیره ډیره زیاته ده او په دې کې ورځ په ورځ زیاتوالی هم راځي. د یرقان علامتونه څه دي او د دې د مخنیوي لپاره او علاج لپاره څه ګامونه پورته کېدای شي؟ د مردان نپی د ریډیو خبریال ریاست حسین یو رپورټ را لګل.
د انساني ژوند د ختمولو خاموش قاتل زیړې یا هپټایټس په پاکستان کې هم مخبزیاتی روان دي. په نړیواله کچه د زیړې د مخنیوي او پدې د کنټرول ساتلو لپاره د نړۍ په سیر د غورت په پاکستان کې هم منځلي شي. پاکستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې پکې زیات خلک د هپټایټس نه متاثر دي. د طب ماهرین وایي د جراثیمونو متاثره ګند اوبو استعمال, متاثره د طب او جراحي سامان او متاثره د وینې د خېجولو نه هم دغه رنګ ورځ په ورځ مخ په وړاندې دي. د زیړی یا هپټایټس علامات دي. په دې حق لا ډاکټر عبدالوهاب وایي په انساني بدن کې ستړیوالی زیات محسوس کیږي.
او میډیا دې کې
لیور سره د اینی ته پوره کاټی نو هغه ته ریوالې راځي هغه ته څه راځي او هغه درس غوي درس نشي کولی زه چې نشم ذکر دی دی چې هغه وجه مې هغه ته پکې چې کته مونږ هغه کار چې زو تاسو پکې شوی هغه خپل روټین چې کوم کار یې لري هغه پاتې شي.
سلنه وای په کال 2015 کې په نړیواله کچا 1.4 میلیونه خلک د زیړی درنز بی او سینا مړ شوي وو. نړیواله د صحت ادارې ډبلیو ایچ او وینا ده په سویلي ایسیا کې پاکستان د مصر نه وروسته د نړۍ لوی متاثر هیواد دی چې پکې د 12 میلیونه یا 1.4 کروڑ زیات خلک د زیړی په بی او سی رنزونو کې اخته شوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال د 2019 نه د 2021 پورې یو داسې پروګرام هم جوړ کړی دی چې په ملکی سطح د زیړی د رنس په غټه کچا مړینې راکم کړي او دغه رنس نور د خورېدو نه کنټرول کړي. په خیبر پښتونخوا کې د هیپاټایټس د رنس نه د متاثر شوي خلکو صحیح تعداد معلوم نه دی، خو صوبایي د زیړی د کنټرول د پروګرام محکمه وایي هغوی سره د 1200 نه زیات مریضان رجسټرډ دي او هغوی په لاندې سطح نوي پیدا شوي ماشومانو ته د ټیکو په ذریعه د زیړی د رنس مخنیوي هم کوي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د هیپاټایټس کنټرول پروګرام مشر ډاکټر کلیم الله وایي ماشومانو ته د ټیکو لګولو په ذریعه مونږ نوې نسل د زیړی نه بچ ساتلی شو.
تم هیپاټایټس کنټرول پروګرام دا پر وایرل هیپاټایټس بی او سی مونږ د ټیکو د دې تم کې د سی مریضان چې شمیره چې مونږ سره راغله 12000 دا رجسٹرډ چا انډر ټریټمنټ دی، یعنی ټریټمنټ هغه څه دی مونږ سره یا د چا شروع دی یا د چا مده په خپل دوه دی د بیچ دی هغه 124 مریضان مونږ سره په جرینو کې چې څومره کېدان دي دي لپاره های ریسک لپاره او زموږ پروګرام دی سټیبل پاپولیشن لپاره مونږ د هیپاټایټس بی ویکسینیشن اکسلریټډ ډرایو شروع کوو. کم کم د بینو هم د ماشومان بچ کو دي چې دا سایلنت کلر دی، چې تاسو کوم ماشوم پیدا شي نو هغه ته په پیدایش په دوران کې 24 غټې کې دنه دنه د هیپاټایټس بی ویکسین نه لګوي دا ماشوم چې دی دا پروټیکټډ دی هول لایف چې کوم نسل دی نو هغه د بینو مونږ په دې طریقه باندې بچ کو.
د طب ماهرین وایي د زړی د رنګ نه د بچ کېدو دپاره په خصوصي توګه د احتیاط ضرورت دی. ډاکټر عبدالوهاب وایي د صفا اوبو استعمال د علاج او روزمره ضرورتونو د پوره کولو په وخت د احتیاط ضرورت دی. د زیړی د رنس 15 قسمونو کې هیپاټایټس بی د ټولو نه زیات خطرناک ګڼل شي او په خیبر پښتونخوا کې د هیپاټایټس بی د خورېدو شرح 2.5% راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 2050 003.